ازادي راډیو او ری وړاندې په خبرونه کې ساسو د ورکو شو وایزانو د لټه پروګرام لرو خو تر هغه مخکې د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي هغه څه چې په افغانستان کې پیښیږي محور یې په پاکستان کې دی. هغه دا څرګندونې افغانستان او پاکستان ته د امریکا د نومول شوو سفیرانو د تایید لپاره په استماعي غونډه کې وکړې. د پاکستان لپاره نوي نومول شوي سفیر په خپلو څرګندونو کې وویل نشم ویلی چې پاکستان د امریکا لپاره څومره اهمیت لري. ځینې سیاسي کتونکي په دې باور دي چې امریکا په دې نوي ټاکنې سره د پاکستان په وړاندې ضد نقیزه پالیسي غوره کړې ده. په دې اړه د امریکا فارن پالیسي خپرونې یو راپور خپور کړی. غټ ټکی جنقا
د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې د پاکستان لپاره رچرډ اولسن او د افغانستان لپاره جیمز کننګهام د نوو سفیرانو په نامه نومولی دي او له دې اقدام څخه د پاکستان او متحده ایالاتو د اړیکو څرنګوالی هم په ډاګه کیږي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو پالیسیو هدفونه بیخي جلا دي. دا هدفونه که په یو موقت وخت کې سره همغږي شي په راتلونکي کې یو له بل سره نه جوړیږي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری د سفیرانو د نومولو په غونډه کې ومنله چې پاکستان د تروریزم پر ضد جګړې کې سخت ځورېدلی دی او دغه راز یې وویل هر څه چې په افغانستان کې پیښیږي پاکستاني اصلي محور دی. پاکستان ته نومول شوي سفیر ریچرډ اولسن هم د جان کیری خبرې غبرګې کړې او ویویل زه نه غواړم تاسو ته ووایم چې پاکستان د امریکا لپاره څومره اهمیت لري. ریچرډ اولسن د وی پښتنې په جواب کې ویل د پاکستان پوز د خپل ستراتیژیکي عمق له ډاکټورین څخه تیر شوی دی. د پاکستان پوز د دغه ډاکټورین پر اساس له هند سره د خپل روانو شخړو لپاره افغانستان د ستراتیژیکي امنیتي آلې په توګه استعمالوي. پاکستان غواړي د خپل سیاسي هدفونو لپاره په ټول افغانستان باندې واک ټینګ کړي. د پاکستان لپاره نومول شوی سفیر اولسن ویل زما احساس خدا ده چې د پاکستان پوز او د پاکستان حکومت د خپل ستراتیژیک ډاکټورین څخه تیر شوی او داسې بریښي چې پاکستان په تدریجي ډول له هند سره د ډیالوګ پراخولو په لټه کې دی. د پاکستان لپاره د امریکانو نومول شوی سفیر ښاغلی اولسن دا هم ومنله چې متحده ایالات په پاکستان کې د حقانی شبکې په اړه اندېښنه لري او امریکا په دې اړه له سختو ازمیښتونو سره مخامخ شوې ده. د امریکا سنا څه موده وړاندې یو لایحه تصویب کړې وه او د بهرنیو چارو له وزیرې هیلری کلنټن څخه یې غوښتي ول چې کانګرس ته دې یو راپور وړاندې کړي چې د حقانی شبکه د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي او کنه. که ځواب یې منفي وي باید ووایي چې ولې. نیویورک ټایمز ورسپاڼې په یو راپور کې د یو جګپوړي امریکایي چارواکي په حواله لیکلي چې د حقانی شبکه په افغانستان کې په اصاف ځواکونو باندې یو پر لس حملو کې داخله ده او ممکن د مرګ ژوبلو په سلو کې 15 د دې شبکې لخوا وي. نیویورک ټایمز ورسپاڼې د جمهور رئیس اوباما د ادارې د یو جګپوړي چارواکي له خولې لیکلي زه باور نه لرم چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او په افغانستان کې په اصاف باندې د حملو ترمنځ دی د قوماندې د کنټرول اړیکه موجوده وي. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي حقانی شبکه په شمالي وزیرستان کې زیات شمېر وسلوال لري او د القاعده شبکې لپاره امنیتي چتر برابر کړی دی. امریکایي ځواکونه د حقانی شبکه په افغانستان کې د بې ثباتۍ ستر عامل بولي او ممکن حوصله ورته ختم شي. فارن پالیسی لیکي د پاکستان د درواغو خطرناک حالت دا ده چې له افغاني طالبانو او حقانی شبکې لشکر طیبه او جیش محمد دلو سره د دوی تړاو بهرنیو اړیکو ته سخت زیان رسوي او له متحده ایالاتو افغانستان او هند سره د اسلام آباد د اړیکو د خرابېدو مهم عامل بلل کیږي. د پاکستان جګپوړي ملکي او پوځي چارواکي وایي په پالیسیو کې بدلون تر لاس لاندې دی خو دا کار په یوې ورځ یا شپې کې نشي ترسره کېدی او دوی باید ټولنیز او سیاسي شرایط په پام کې ونیسي. فارن پالیسی خبرونه لیکي د امریکا متحده ایالات باید د اوږدې مودې سیاسي جغرافیوي هدفونو په مقصد په ډاګه ووایي چې د پاکستان په پالیسۍ کې بدلون راځي. د پاکستان لپاره د امریکا نوي نومول شوي سفیر د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې د پاکستان د پالیسۍ د بدلون خبره ومنله. اسلام آباد به په دې ډول په پوره اعتماد د خپلې پالیسۍ رغونې ته دوام ورکړي. که پوره بدلون هم پکې رانه شي د یوې اغېزناکې ملګرتیا لپاره خو به یو چاپېریال برابر کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات له قدرت څخه ده د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د لرې کېدو وروسته د دې هېواد لپاره پر یو لړ پروګرامونو غور کوي. بشار الاسد بیا د ځان ژغورلو او قدرت ساتلو لپاره له هر ډول امکاناتو کار اخلي او جګړې ته دوام ورکوي. ځینې څېړونکي بیا په دې باور دي چې په سوریه کې د سوریې د رژیم له لنګېدو وروسته سنجول شوي ګامونه پورته نه شي، سوریه به سقوط وکړي او کنټرول به هم ناشونی وي، او کېدای شي چې د دې هېواد کیمیاوي وسلې د افراطیانو په لاس کې پرېوځي. په دې اړه فره هېواد د فرانسې د خبري آژانس د راپور په استناد یو تحلیلي مطلب وړاندې کوي.
امریکایي مقامات د دې اندازه نه سي لګولی چې بشار الاسد به تر څه وخته پر قدرت پاتوي، خو د دوی په فکر د اسد د رژیم ړنګېدل حتمي دی. واشنګټن له یوې مودې راهیسې په دمشق کې د قدرت د انتقال غوښتونکی دی، خو د سوریې د نوي صدر اعظم ریاس حجاب تیشتي د اسد رژیم د ړنګېدو هیلې ډېرې کړې دي. اوس امریکایي مقامات په سوریه کې له اسد څخه وروسته حالاتو باندې غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن جنوبي افریقا ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل اطمینان لري چې د اسد رژیم ړنګېږي. نوموړي زیاته کړه،
I do think we can begin talking about and planning for what happens next the day after.
زما په فکر موږ کولای شو چې د راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې پیل کړو او د اسد د رژیم له نسکورېدو وروسته ورځو لپاره پروګرامونه پیل کړو. زه نسم کولای چې په دې اړه یو مهال ویش وټاکم او نسم کولای چې په دې اړه وړاندوینه وکړم، اما په نړۍ کې د نورو نظرونو په څیر زه هم پوهیږم چې دا ورځ را رسیدونکې ده. خو د فرانسې خبري آژانس لیکي د اسد د رژیم لاړنګې دوه وروسته د سوریې په اړه تصور له سختو پوښتنو سره مخامخ دی، ځکه چې په دغه هیواد کې د اوسني رژیم له سقوط څخه وروسته د فرقوي جګړې په نتیجه کې د وینو تویولو په سیمه کې د بې امنیتي او یو بشري ناورین د رامنځته کېدو اندېښنه سته. یو سبق چې د عربو پسرلی له تحولاتو څخه اخیستل سوی دا دی چې په عربي نړۍ کې د انقلابونو وروسته وقایع د لویدیځ په زړه برابرې نه وي. له انقلاب څخه وروسته داسې ډلې قدرت ته ورسېدلې چې ډېری یې د لویدیځو هېوادونو سره دوستي نه لري. له همدې کبله لویدیځ سیاستوال په ډېره بیړه پر نویو سیاستونو فکر کوي. همدا دلیل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او نور امریکایي مقامات ټینګار کوي چې د اسد د سیاسي حلقې د له منځه وړلو وروسته باید د سوریې اداري موسسې حفظ سي، بشري خدمات، اوبه او برېښنا قطع نه سي، او نور ورځني خدمات ونه درېږي. مقامات اندېښمن دي چې په سوریه کې د عراق تجربه تکرار نه سي، ځکه کله چې امریکا په عراق کې د بعث ګوند تصفیه کول پیل کړل، د دې کار په نتیجه کې د بعث ګوند غړیو د هیواد په هر ګوټ کې سرخوږی راپیدا کړ. اما د عراق برعکس د سوریه په اړه پروګرامونه یوازې د امریکا په لاس کې نه دي. واشنگتن په دې اړه د ترکیې او اردن له جګپوړو مقاماتو سره خبرې پیل کړې دي. د فرانسې خبري آژانس په وینا د سوریه په اړه بهرني مقامات به له ګڼ شمېر مشکلات